السلام علیکم د ازادي رادیو ماشومانی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشری د خبرونې تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخړي نن دوشنبه د 2015 کال د می میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویل 19 نیټې سره برابر ده په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبريږي خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د نورستان د نوی تاسیس سوی وایګل ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو د والی د ورستی پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالی د مرکز لپاره یې ځای ټاکلی دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والی زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې او هغه ځای یې چې د ولسوالی د مرکز لپاره ټاکلی دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتنو ورسته او د ریاست الوزراء د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل سوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمنځ سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والی لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بی اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل سوی د نن د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولینډ په کوربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیه دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیې له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماسترۍ په کورسونو کې د 2016 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره دې د دې سفارت وبپاڼې ته مراجعه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیې مذاکره کوونکي د بریگزټ یا له دغې اتحادیه د برتانیې له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشریز کې د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د شکار او د ځوانانو د مشتیدو په هکله د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلې چې په 2016 کال کې د اوسني تړون له پای ته رسېدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لویه برخه د لندن دا اندیښنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي. خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکینی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 2 کلن بایډن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې ملانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینې سول او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجه نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجه کتاب ادارې SBA مشر شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دی ویلي چې یونان د خپل بډای تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یو مهمه ستنه ده. د شارجه نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو لمخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځني ختیځ ته جلبوي. د سش کال نندارتون به د 2025 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د دوهم لین سړک لپاره ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
کار پہ کٹ میں کئی امنگ نہ پیسے اخلی کیا افغانی وڑو موٹر اخلی سو افغانی دا مزدی اخلی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران له ولسمشر سره لیدلی دی. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلو نویو د دواړو هیوادونو د روسیې او اوکراین له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو تل ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه تاسیز مجغله ازادي راديو اوريده. ازادي راديو پښتو خبري مجله ده. د جلال آباد کابل ته لوی لار یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد ته دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پر ټپه ولاړې دي او په دې اړه څه نور نه ویل کیږي. دوی وایي له تیر یو کال راهیسې په دې لویه لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 1600 او له غټو موټرو له 1500 افغانیو څخه نیولې تر 2000 افغانیو اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوری حکومت پر مهال په 2014 کال کې پیل شوي ول چې د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول. خو تیر کال د طالبان حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي. خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پورې معلومات نه کیږي بیخي کار په ټپه ولاړ دی. کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تیا افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 1500 افغانۍ د مزدي نه اخلي او 1300 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته. د کار معلومات نه کیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډېر زیات شوی دی. ټکر هم زیاتې دي. اوس نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې ټکرې دي. روزانه 3-4-5 ټکرې کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هون زیانمن شوي او له بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نه خبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لین سړک به جوړ شي خوشاله او خوس له دې عمله اندېښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا له مو څخه پیسې اخلي. د کابل جلال آباد دویم سړک ته جوړي اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي. سړک کار نه ښکاري. مو سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بلخوا چې ګورو ځوان خپله غریبان دي، ولس غریب دی. یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورټ پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچې اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې له امله یې هره ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګ ژوبله اوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارده جاتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو بر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څه موده وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوي. داسې مهال چې د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د ساره خوګیاڼو او سره رود ولسوالۍ څخه دروسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلی افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت
اوریدونکو په بخښنی سره تاسو واوریدل چې د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دریم د دویم لین سړک د جوړېدو چاري په ټپه ولاړ دي دوی شکایت کوي چې د دوی څخه باید پیسې وانه اخیستل سي. تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان په د راپور په اړه باندې غواړم چې تاسو ته یو تفصیلي راپور درواورو چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې نن د می په 19مه خبر کړی ویلي د تیر مارچ پر تله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډنګي تبي شدید اسهال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړیږي چې له امله یې مړینې هم را زیاتې شوي دي. په دې اړه راپور واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلی افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي تبي شدید سال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په اپریل میاشت کې د دغه ناروغیو څخه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان یې مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغي دي چې نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 300 زیاتې مړینې ثبت شوې او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ لامل تازه د کورنۍ یو وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده نو سختې طبي وکړلې ډېر ضعیفه شو دوا یې ورته ورکړه هغې دوام ډېر ضعیفه که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلي کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلي کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته او ترې ومړ. چې د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځه رنځېږي. نو مخې ته ګرمیم را روانه ده، نو څه دا ناروغۍ شوې، څه موسمي ناروغۍ شوې. زموږ هیله دا ده چې دولت دغه خواته ډېر پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بېلابېلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د روانې مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPI خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 102 میلیونه ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې په تهران کې چې دا غونډه شوې ده، پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته دا همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نشي راوستلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خپرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې 14مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مۍ په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی بعد د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل دوی دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستی شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرني مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي، او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط یې نوي پوره کړي، افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودې او ثبات شاهد واوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي، او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسني وضعیت کې یوازې دا ډول ژمنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونشو کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده، او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي، او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبه په ورځ د مئی په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې د مئی په 10مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د خپل نویو هڅو په ترڅ کې د اوکراین او روسیې له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې او نشټو د دوام ترڅنګ د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ له مودو وروسته په استانبول کې مخامخ خبرې وسوې. سلطان محمد سرور په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور رئیس ترامپ د استانبول له خبرو اترو څو ورځې وروسته پوتین او زلنسکی سره په ټلیفون خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند لپاره د منځګړیتوب د زیارونو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. ترامپ نن د مې په 19مه زلنسکی سره د ټلیفوني خبرو لپاره یو جلا پلان هم لري. د سپینې ماڼۍ استازي سټیو ویتکوف چې درې ځله له پوتین سره لیدلی دي، وار د مخه وویل چې د پوتین سره اړیکه به د وضعیت او د پرمختګ لارو چارو روښانه کولو لپاره ډیر څه وکړي. هغه د اونۍ په پای کې د ای بی سی نیوز چینل سره خبرو کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ته په اشاره وویل دوی یو بل پیژني. ولسمشر هوډ لري چې یو څه ترسره کړي، که هغه یې ونشي کړای نو هیڅ څوک یې نشي کولای. ترامپ په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو د مخامخ خبرو اترو له غونډې وروسته د دغو تلیفوني تماسونو خبره اعلان کړه. د 2022 کال فبروري کې د جګړې د پیل تر لومړیو اونیو وروسته د استانبول وروستۍ غونډه لومړنۍ مخامخ غونډه وه چې د روسیې او اوکراین د چارواکو ترمنځ ترسره شوه. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلي د تلیفوني تماس موضوع به د وینې د بهیر بندول وي. زه هیله لرم چې دا به یوه ګټوره ورځ وي، اوربند به وشي ترڅو دا خورا خونړۍ جګړه چې باید هیڅکله نه وای پیل شوې پای ته ورسیږي. د استانبول غونډه چې امریکایي چارواکو سره جلا خبرې اترې هم پکې شامل وي، په شمول د زرو جنگي اسیرانو د تبادلې د توافق محدود نتایج درلودل، خو د جګړې پای ته رسولو لپاره هیڅ ژمنه پکې ونه شوه. او د اونۍ په پای کې روسیې په اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو لوی برید وکړ. د راپورونو له مخې روسی استازو په استانبول کې د اوکراین څخه ډېرې لوړې غوښتنې وکړې. یوه غوښتنه دا هم وه چې اوکراینی ځواکونه ښایي له هغو سیمو څخه په بشپړه توګه ووځي چې تر اوسه د روسي ځواکونو تر بشپړ واک لاندې هم نه دي راغلي. دا عیناً هغه غوښتنو ته ورته دي چې روسیې د 2022 کال په پسرلي کې وکړې چې هغه مهال د اوکراین او لویدیځو ملاتړو لخوا رد شوې. ترامپ چې په جنوري کې واک ته ستون شو، په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول د خپل بهرني سیاست اولویت ټاکلی دی، خو د روسیې لخوا د عملیاتو دوام او د 1.5 ورځنی اوربند ردول چې کیف ومانه د امریکا د ولسمشر هلې ځلې ټکنۍ کړې. د ترامپ د زیارونو له پیل وروسته د سپینې ماڼۍ او کیف په اړیکو کې کړکېچ ولیدل سو، خو اوس داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ تر ډېره له مسکو خوابدې ده او د روسیې په هکله د امریکایي چارواکو لهجه هم زغرده او تونده سوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
اساسی حقوق پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې احترامات می قبول کړئ. هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمند یم له هیلمند کجې کې ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت هیلمند ولایت کجې کې ولسوالۍ د کاریز کلي ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلې. دوه کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای ګوغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه پر 2.5 متر نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په 400-450 غنم دي. نو هغه دته مصرف تانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسج د سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم دادی رادیوم کارکون کو یزنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی او دروس پرې خانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپه خانه مو منځ سوی او بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ زړه د ګورو چې اواز پرې ورسوي چې خاص روزگان ولسوالی کلینک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کول موږ شفاخانه جلا جوړه شي. ساسه خو ډېره مننه. حمید الله همت خاص روزگان ولسوالی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.